افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو یو بلې او سات خبرونه ته سره ځوان مراد ستاسو هر کله کوم د افغانستان سیمه او نړۍ د روسي او تحولاتو په اړه درته پدې یو سات خبرونه کې ریپورتونه او تازه مطالب لرو خو په سر کې ل جانقا علي کوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی په نوې حکومت کې د پخوانی کابینې نیمایي شمیر وزیران وساتي. د سروبي په اوزبین کې د نړیوالو ځواکونو او طالب وسلو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا یو سناتور وایي د افغانستان د بیارغونې یو میلیارد ډالر ضایع شوي او د پاکستان په کوز دیر کې ځانوژونکي بمی چاودنه شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د حکومت دوه چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي جمهور رئیس حامد کرزی په نوې کابینې کې د پخوانی کابینې نیمایي وزیران وساتي. دا چارواکي چې له نامه خودلو ډډ کړی وایي د نوې کابینې لست به د شنبې تر ورځې پورې ولسي جرګې ته وړاندې نشي. چارواکي وایي جمهور رئیس کرزی غواړي د پخوانی کابینې له 15 وزیرانو څخه 12 په نوې کابینې کې کار وکړي. د چارواکو دغه راز ویلي جمهور رئیس کرزی د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو، مالی او زراعت وزیران په خپل حال پریښي دي. د قانون له مخې د کابینې وزیران باید چې د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رای ترلاسه کړي. شاوخوا یو لسو عسکرو چې مشري فرانسوي ځواکونه کوي د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ په اوزبین درې کې د طالب وسلوالو په ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. چارواکو د پنجشنبه په ورځ ویل په دې عملیاتو کې شاوخوا 900 فرانسوي عسکر، د امریکا د خاصو ځواکونو 200 سرتیري او د ملي پوځ عسکر ګډون لري. په راپورونو کې ویل شوي په عملیاتو کې یو شمېر امریکایي عسکر ټپیان شوي دي. د 2003 کال د اګست میاشت کې د اوزبین په سیمه کې د طالبانو په حمله کې 10 فرانسوي عسکر وژل شوي ول. راپورونه وایي په جګړې کې طالبانو د توغندیو، هاوانو او ماشینګنو ډزې کړې. فرانسوي عسکرو د امریکا د خاصو ځواکونو په مرسته د وسلوالو په سنگرونو د توپونو او هلیکوپترو ډزې کړې. د طالبانو یو ویان ازادي راډیو ته په ټلیفون کې ویلي د وچ کاڼي غره په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو حمله په شا تمبولي او یو شمېر عسکر وژلې دي. د طالبانو دا چارواکو او مستقلو خبري رسنیو نه ده تایید کړې. د امریکا یو سناتور وایي متحده ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه 3 میلیارد ډالر د افغانستان په آبادۍ او پراختیا لګولي خو 1 میلیارد ډالر یې ضایع شوي دي. سناتور کلیر مکاسکل چې د باراک اوباما په مشرۍ د ډیموکرات ګوند غړی ده او په سنا مجلس کې د قراردادونو د څارنې د کمیټې مشري کوي وایي دا پیسې د سړکونو او برېښنا د تاسیساتو په جوړولو، کرنې او د کلو په پراختیا لګول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو مسجد ته نږدې نن د پولیسو په یو مرکز کې د موټر ځانوژونکي بمی چاودنه وشوه او لږ تر لږه 10 کسان یې وژل. پولیس وایي چاودنه په کوز دیر کې شوې او د وژل شوو کسانو زیات شمېر پولیس دي چې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته له مسجد څخه راوتلي ول. د روغتون چارواکي وایي په چاودنه کې 28 کسان چې اکثر یې پولیس دي ټپیان شوي. کوز دیر د سواد درې په گاوند کې ده. په کوم ځای کې چې د روان کال په لومړیو کې د پاکستان پوځ له وسوالو سره نښتې کړې وي. د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد د دفاع وزیر د اداري فساد د تحقیقاتو په جریان کې له هېواد څخه له وتلو منع کړی ده. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د پنجشنبې په ماښام د دې هېواد دولتي تلویزیون ته وویل د چین ته په یو رسمي سفر روان و چې چارواکو الوتکې ته له پورته کېدو څخه راوګرځاوه. د غوښتل له چین څخه پاکستان ته نوې جنګي بیړۍ راولي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د اداري فساد په تور له الوتکې څخه راګرځول شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ د 2001 کال هغه عمومي بخنه لغوه کړه چې له مخې شاوخوا 250 تنه جګپوړي او په زرګونو نور سیاسي کسان له قانوني تعقیب څخه معاف شوي دي. په پاکستان کې سیاسي شخړې زیاتې شوي خو د جمهور رئیس آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر د یوې کودتا اوازې رد کړې او وایي په پاکستان کې کومه کودتا نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ شوي کانفرانس په وروستۍ ورځ له ځینو مشرانو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. د دوه اونیو دا کانفرانس د شتمنو او بډایو هیوادونو ترمنځ د اختلاف له وجې له ستونزو سره مخامخ شوی خو راپورونه وایي د سترو طاقتونو مشران د نړیوالې تودوخې په اړه د یو تړون په مسودې باندې توافق ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل که چیرې د کوپنهاګن په غونډه کې د امریکا د غوښتنو په اساس کومه معامله رامنځته شي، نو امریکا به یې بېوزلو هیوادونو ته د مرستې برابرولو په مقصد تر 2000 میلادي کال پورې په کال کې د 100 میلیارد ډالرو د بودیجې په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا وایي چین هم باید چې د موزرو غازونو د کمولو په کار کې له شفافیت څخه کار واخلي. په دې کانفرانس کې د شاوخوا 100 هیوادونو مشرانو ګډون کړی او نن یې وروستۍ غونډه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل مسکو او واشنگټن د ساړه جنگ د وخت د هستوي وسلو د زیرمو د راکمولو د تړون په ځای د بل نوي تړون په اړه د پاتې خبرو هلته ډیر نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان اندری ناسترینکو وایي په نږدې راتلونکي کې د ټولو پاتې پښتنو د حل لپاره لحظې شمارو. د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون چې په 1991 میلادي کال کې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی و د روان کال د دسمبر په 15 پای ته ورسید. د دې تړون له مخې دواړو هیوادونو د خپلو هستوي وسلو په زیرمو کې د نظر وړ کموالی راوستی. یو جګپوړي امریکایي چارواکي مخکې ویلي و چې جمهور رئیس باراک اوباما ممکن د کوپنهاګن د غونډې په څنګ کې د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدف سره وګوري او د نوي تړون د پرمختګونو په اړه ورسره به خبرې وکړي. او په پولند کې د نازیانو د شاخه کارونو د کیمپ د اوسپنې مشهوره لوحه غلا شوې ده. په دې لوحې باندې په جرمني ژبه لیکل شوي آر باید ماخت فرای، یعنې کار تاسې ازادوي. په بیت المقدس کې د یهودیانو د ډله ییزې وژنې یا هالیکاست د یادګار یادواشیم مشر د غلا د جګړې اعلان بللی. دا لوحه سهار وختي غلا شوې او تر اوسه درک نه ده لګېدلی. د غلا په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې انعام هم ایښودل شوی دی. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ مودې کې د نازیانو په آوشویتس کمپ کې له 1 میلیون څخه زیات کسان چې اکثره یهودیان ول بندیان شوي وو او د شاخه کارونو او لوږې له وجې وژل شوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
څلور بجې او دقیقې دي. د امریکایي ځواکونو لوی درستیز وایي له پراخ فساد سره مبارزه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر پر هغه باندې د اداري فساد تور رد کړ او وایي هر ډول حساب ورکونې ته چمتو دی. امریکایي سناتوران په افغانستان کې د متحده ایالاتو د قراردادي کمپنیو د کار او لګښت په اړه اندېښمن دي. په هلمند ولایت کې د بیا رغونې د بهیر په اړه هم درته رپورټ لرو. د پاکستان له وروستیو امنیتي پیښو او سیاسي تحولاتو مهم په دې خپرونه کې خبرو. او ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په کندهار کې له قومي مشرانو سره په کتنه کې ویل له پراخ فساد سره مبارزه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. په دې کتنه کې امیر البحر مایک مولن قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا نه غواړي خپل ځواکونه له اړتیا پرته د تل لپاره په افغانستان کې وساتي. او قومي مشرانو بیا ویل چې خلک په هیواد کې له پراخ فساد څخه ستومانه شوي دي. د کندهار له قومي مشرانو سره د امریکا د ټاپ پوځي قمندان د کتنې په اړه نور جزئیات احمد تکل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد اوروي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د کندهار له 5 قومي مشرانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې امریکایي ځواکونه نه غواړي له اړتیا پرته د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د همدراز ویل چې امریکا غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت ژر تر ژره افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. کندهار د امریکایي ځواکونو لپاره په 2 دلایلو مهم دی. لومړی، له دې کبله چې کندهار د طالبانو د تحریک زنګو بلل کیږي، او بل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سټینلی مکریسټل یې طرح بلل کیږي ځانګړی اهمیت لري. په کتنه کې یو قومي مشر د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ته په وینا کې په هیواد کې د پراخ فساد غندنه وکړه. وی ویل چې د ولسمشرۍ له سګنیو انتخاباتو وروسته اوس خلکو پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړی. د قومي مشر چې نوم یې نه دی اخیستل شوی زیاته کړه چې 15 کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د ولسوالۍ 2000 کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو په سګنیو انتخاباتو کې نیمایي هومره خلک هم رای ورکولو ته ولاړل نه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل چې له پراخ فساد سره مبارزه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. د زیاته کړه چې باید له همدا اوسه له فساد سره د مبارزې نتایج وکتل شي. د کندهار قومي مشرانو په دې کتنه کې د کجکي د برېښنا د بند د رغونې غوښتنه هم وکړه، څو له هغه پخواني هغه سره جوړه شي چې امریکا په 1950 لسیزه کې په دې ځای کې جوړ کړی. مولن د دې غوښتنې په ځواب کې کومه ژمنه ونه کړه، خو وی ویل چې دی به وګوري په دې برخه کې څه کولای شي. له دې مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د کندهار په یوه بله پوځي اډه کې امریکایي عسکرو ته په خطاب کې وویل چې د دوی ټوله پاملرنه باید د افغانستان د خلکو خواته وي. په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د لوا قمندان ډګروال جاناتان نیومن چې په دې غونډه کې حاضر و یادونه وکړه چې د سیمې له خلکو سره د دوی اړیکې ډېر ښه شوي. د دې ځای خلک اوس د ده په وینا دوی ته ګټور معلومات ورکوي او د سړک د غاړې ماینونو د موندلو او مخنیوي لارې چارې زده کړې دي. ډګروال نیومن دا تایید کړه چې په سیمه کې د دېره کېدو په سلمه ورځ دوی له طالبانو سره له 300 زیاتې نښتې شمېرلې، خو په تېر یوه میاشت کې د سړک د غاړې بم د چاودنې یوه پیښه هم نه ده شوې. ادمیرال مایک مولن امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د دوی د بریالیتوب راز د خلکو د استوګنې د سیمو ساتنه او دا یقین ترلاسه کول دي چې خلک په خپل کور کلي کې آزاد ژوند او تګ راتګ وکړي. مولن زیاته کړه امریکایي ځواکونه له تکتیکي پلوه بریالي کېدای شي، خو که ملکي خلکو ته زیان واړوي له ستراتیژیک پلوه دا جګړه بایللی شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د کندهار امنیت ته اشاره وکړه. وی ویل کندهار د امریکا د ملي امنیت لپاره د هغه خطر له وجې چې لا هم په دې سیمه کې شته ځانګړی اهمیت لري.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په کندهار کې قومي مشرانو او امریکایي ځواکونو سره کتنه کړې او له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې نړیوالو ځواکونو د کندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې امریکایي ځواکونه او افغان چارواکي په دې اړه څه وایي د دواخان مینپال په ریپورت کې اورو.
نړیوالو ځواکونو تېر شپه د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ په وچ باختو کې د ملکي وګړو د سپرلي یو موټر په نشه کړی، درې نارینه وشلي، درې ماشومان او یو مېرمنې ژوبله کړې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبره سوې خبر پاڼه کې د پیښې پخلی کړی ده. سرچینې زیاته کړې ده چې دا موټر له روزګان ولایت څخه کندهار ته روان و چې د لارې په اوږدو کې د نړیوالو هوایي ځواک په نښه کړي. په خبر پاڼه کې په پیښه ژوره خواشیني څرګنده سوې او ویل سوي دي چې ژوبل کسان نړیوالو ځواکونو د درملنې لپاره له ځانه سره وړي دي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پرون د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ د خاکریز په دورایي کې لسو ملکي وګړو ته د یو مین په چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. مینپال د ازادي راډیو کندهار.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر عبید الله رامین هغه رپورټونه رد کړ چې وایي نوموړی د وزیر په توګه د خپل دندې په محل په اداري فساد کې لاس درلود. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د حامد کرزي د حکومت د 1500 پخوانیو او اوسنیو وزیرانو په اړه د اداري فساد دوسیې ورسره دي، خو عبید الله رامین ویلي چې چمتو دی د خپل دندې په محل د ټولو لګښتونو حساب ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان یو شمیر رسنیو د کرنې او مالدارۍ د پخوانی وزیر عبید الله رامین نوم د هغو 1500 وزیرانو په لیست کې خپور کړی چې وایي لوی سروالۍ پرې د اداري فساد د تور دوسیې لري. رسنیو د 500 تنو اوسنیو او لسو پخوانیو تورن وزیرانو نومونه وروسته له هغې د یو شمیر وکیلانو له قوله خپاره کړل چې د افغانستان د لوی سروالۍ مرستیال د تړلو دروازو تر شا د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر عبید الله رامین د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر ځان هیڅ ډول تور نه مني.
دا په مطلقه توګه ردوم، زه هیڅ ډول تور نه منم. له ما سره چې کوم تماس نیول سوی دی چې ګواکې د کرنې د سکتور دوه متخصصینو ته ډالري معاش ورکړل سوی دی او د دندو موده یې ورته تمدید سوې ده. د کرنې د وزیر په توګه زما له ماموریت نه مخکې هم دوی په دغه اداره کې کار کاوه، زما په دوران کې یې هم کار کاوه او له ما وروسته هم د کرنې په سکتور کې کار کوي. د دوی دواړو ماموریت دوی ته د اړتیا له مخې تمدید سوی و.
رامین وویل چمتو دی چې د خپلې دندې په محل د ټولو لګښتونو حساب کتاب ورکړي. که څه هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار د ولسي جرګې په یوې سیري غونډه کې په اداري فساد تورنو وزیرانو نومونه وکیلانو ته ښودلي دي، خو نوموړی یې د رسنیو په وړاندې له اعلانولو ډډه کوي. فقیریار د پنجشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
لیست موضوع پټه ده، زه بخښنه غواړم، شهرت یې هم نسم ویلی. ما وویل چې موږ دا وزیران پر درې کټګوریو معرفي کوو. هغه کسان چې باید ترېنه معلومات واخیستل سي هغوی په افغانستان کې نه دي، هغوی زموږ تر جلب لاندې دي. یو شمېر یې د کشف په پړاو کې دي چې اسناد یې په اړه راټول کړو او له هغو نه مو معلومات غوښتي دي. دوه کسان دي چې دوسیه یې بشپړې سوي دي.
ولسي جرګې ته د تورن وزیرانو په اړه له معلومات ورکولو وروسته د ښاغلي فقریار د استعفا راپورونه هم ورکړ شول، خو وروسته نوموړي دغه راپورونه رد کړل. هغې وویل د عمر د زیاتوالي له امله یې استعفا کوله، خو لوی څارنوال ورسره ونه منله. په اداري فساد د تورن وزیرانو د محاکمه کولو خبره په دې وروستیو کې په داسې حال کې راپورته شوې چې د حامد کرزي حکومت د اداري فساد له امله د نړیوالو له سخت فشار لاندې دی. لوی څارنوالۍ جمهور رئیس ته وړاندیز کړی چې له اساسي قانون سره سم دی د تورن وزیرانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو د افغانستان په 500 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. امریکایي سناتوران په افغانستان کې د دې هواد د قراردادي کمپنیو د کار او مصرف په اړه اندېښنې لري. دوی وایي کچاري خې سمبالي نشي خای زیاتې پیسې به ځای مصرف شي او درغلې به زیات شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورت برابر کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د قراردادي کمپنیو زیاتېدل د هغوی پر فعالیتونو څارنه ګرانه کړې ده. یو شمېر امریکایي سناتوران او قانون پوهان اندېښنه څرګندوي چې شایي په عراق کې د امریکا په ماموریت کې د درغلیو او فساد د موجودیت تجربه په افغانستان کې تکرار شي. دیموکرات سناتوره کلیر مکاسکل وای په افغانستان کې د امریکا د ملي دفاع د وزارت تر یو لک زیات قراردادي انکار کوي او افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د اضافي عسکرو د استول له نوي پلان سره شمیر تر یو نیم لک زیاتېدلی سي. د امریکا په سنا کې د قراردادیانو د کار د څارنې د کمیټې مشر سناتوره مکاسکل وای شواهد څرګندوي هغه سخت درس چې د عراق له حالاتو اخیستل سوی په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دی. د هغو اسنادو پر اساس چې سناتوري کلیر مکاسکل د سنا موظفې کمیټې ته سپارلي څرګندېږي چې د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه لږ تر لږه 15.9 میلیارد ډالر قراردادي کمپنیو ته ځانګړي کړي، خو له دې جملې د 950 میلیونو ډالرو د مصرف قانې کوونکې اسناد نه دی ورکړ سوی. په یادښت کې هم درس ویل سوی چې په افغانستان کې د دفاع د وزارت د قراردادونو د څارنې او د چارو د سمون لپاره د کارکونکو او یا هم څارونکو ادارو شمیر ډیر کم دی. په مجموعي ډول د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه او د نړیوالو پراختیايي پروګرامونو ادارې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالر زیات په قراردادونو مصرف کړی دی. سناتوري مکاسکل او دوه نورو جمهوری غشتونکو سناتورانو تیرونی د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې پر ځانګړې اداره هم انتقاد وکړ. دوی ویل چې په افغانستان کې د چارو سمون لپاره ډیر کم کارکونکي په کار ګمارلي او کم تحقیقاتي کارونه کړي او د خپلو کارونو کم رپورټونه ورکړي.
د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې د چارو مسؤلان وایي ګڼ شمېر ژورې څاګانې کیندلې او د بیارغونې نورې پروژې هم د عملي کېدو په حال کې دي. خو د هلمند خلک وایي د سرکونو د جوړېدو په شمول د بیارغونې غټ پروژو ته اړتیا لري. له هلمند نه د ازادي راډیو خبریال دغلته د بیارغونې پروسې په اړه رپورت برابر کړی.
د هلمند ولایت د ډیرو سیمو اوسیدونکو وایي د تیر کال د بیارغونې څخه تر وبري د راځي دي، مګر څومره چې د خلکو غوښتنه وه هومره تغیرات نه دي راغلي. د نادالی ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له ډیر مودې جګړې نه ستړي سوي یو، اوس چې نسبي آرامي راغلې ده له دولت نه غوښتنه کوي چې پر بیارغونه زور کښېږدي او د دولت هغه پیسې چې د بیارغونې او انکشاف برخې ته ورکول سوي دي په مصرف ولګول سي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه په کلیو کې جنګونه وه، بیارغونه یې په سترګو هم نه ده لیدلې. په دې اړه د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس محمد عمر کانی وای په نادالی، ګرمسیر او ناوی ولسوالیو کې تر 1090 زیاتې ژورې څاګانې کیندلې دي او په دې اړه لا نور هم کارونه لري چې وایي کړي. کنی زیاته کړه. لشکرګا شهر ته د ماشینونو په واسطه د اوبو د خړوبولو سیستم جوړ کړی دی او په لږو ورځو کې به فعالیت شروع شي. د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس محمد عمر کانی وویل د ژورو څاګانو د کیندلو لړۍ نورو ولسوالیو ته هم اوږده وو. هغه وویل هغه زیاته کړه تر دې دمه یې نږدې 2,50,000 امریکایي ډالر په دې برخه کې مصرف کړي دي چې د انګلستان د پرمختیایي څانګې له لورې ورکول شوي دي. په هلمند کې خلک په داسې حال کې د بیارغونې د کارونو څخه نه دي راضي چې د یو شمېر چارواکو له خولې هلمند د هېواد په سطحه هغه ولایت دی چې زیاتې پیسې پکې مصرف شوي دي. دا مهال یې خلک په بیارغونه خوشحاله کېږي. وایي که چیرې جنګونه او نښتې زیاتې وي نو بیارغونه دې هم همدومره زیاته شي.
په هرات ولایت کې د افغانستان د افغان ژورنالیزم په نامه یوې غیر دولتي موسې یو شمېر مېرمنو ته د ژورنالیزم او ویندوی په برخه کې څو میاشتنۍ روزنه ورکړه. د هرات چارواکي وی په دې سره به په هرات کې د ژورنالیزم په برخه کې د ښځو ونډه تر یو حد پوره شي. شریف الدین ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغان ژورنالیزم په نوم غیر دولتي روزنیز موسې په نو وخت ولستنه مېرمنو ته د ژورنالیزم په برخه کې شپږ میاشتنۍ پروګرام بري لیکونه د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس نعمت الله سروري وویشل. پر رسنیو کې د مېرمنو ونډه د وخت ضرورت و بل زیاته کړه. تر دې وروسته تر ډېره بریده دا ستونزه هواره شوه.
د خزه د پاره خو ډیر لازم وو ځکه چې موږ ټول شزي چې فارغ شوي له فاکولټینه متاسفانه چې ټول معلمي اختیار کوي او دا ډیر شکار شو چې دا شزي دا ژورنالیزم د پاره کار کوي.
په دغه روزنیز دوره کې مېرمنو ته د ژورنالیزم په برخه کې وړ مسلکي او تخنیکي مهارتونه ورزده شوه. څو تنو یې د بریلي کې اخیستو په مهال ازادي راډیو ته خپل احساسات څرګند کړل.
مای برنزاده یم. در این مدت خیلی تجربیات من زیاد شده.
من یلدا فارغ شدم از مرکز ژورنالیسم.
دوی وای د ژورنالیزم مسلک سره د مینې په اساس د روزنیز دوره کې برخه واخیسته. په ترلاسه شوی معلوماتو به ټولنې ته خدمت وکړي. د افغان ژورنالیزم کلوب مشر امام محمد بیری ما چې ویل د خبریالۍ او ویندې په برخه کې د مېرمنو روزنیز پروګرام به دوامدار اوساتي.
لکه څنګه چې تاسو نن ولیدل مونږ ولس کسه خزي د ژورنالیزم په بخش کې د پښپک میاشتو کې د مونږ ټریننګونه ورکړی وو. هدف مو دا و چې د خلکو ته د کار زمينه برابر کړو د خزو لپاره په هرات ولایت کې او په څنګه کې محلي رسنۍ چې د خزو په بخش کې د کارمندونو د نه درلودلو ستونزې درلودل هم وکړې شو یا دغه سوزه هم حل کړلو. موږ دوی ته د ژورنالیزم اساسات او ځنی دکه مصايبې ګردې میزونه او د خبر د جوړونې دغه په مسایلو کې موږ دوی ته ټریننګونه ورکړه او د خدای فضل سره نن ورځ خلک فارغ شو.
دا محل په هرات کې د بیلابیل نړیوال رسنیو په نمائندګۍ سربیره ولس محلي رادیو غانې لسګونه چاپی رسنۍ او پنځه ټلویزیونی شبکې فعالیت کوي چې د مسولینو په وینا د خزینه کارکونکو کمه یا نشتوالی سره مخوه ځکه نو د میرمنو د روزنې دا ډول پروګرامونه ګټور وبلل.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1340.
په بلخ ولایت کې د اصلو د زمبرداري په برخه کې د بهرنیو موسسو فعالیتونه نیمګړی بلل شوې دي. دا خبره د بلخ د ولایت د کرهڼې او مالداري په ریاست کې د مچیو د روزنې د چارو مشر وای او وای چې په شخصي پانګې سره اوس د بلخ د کرهڼې او مالداري په ریاست کې یو فارم رغول شوی او په دې برخه کې ستونزې تر یو حد پورې هوارې شوې دي. سمیع الله غوښتون په دې اړه رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې د اصلو د زمبرداري د فارمونو د رغولو په برخه کې د بهرنیو موسسو فعالیتونه د نیمګړتیاو ډک او بې اغېزې بلل کېږي. د بلخ ولایت د کرهڼې مالدارۍ ریاست د مچیو د روزنې د څانګې مشر توران سلطان نقشبندي وایي چې په دغه برخه کې له هېواد څخه بهر زده کړې کړې دي او په شخصي پانګۍ د کرهڼې ریاست په چوکاټ کې د مچیو یو فارم رغولی دی. ښاغلی نقشبندي په مزار شریف کې د مچیو د فارمونو حاصلات ډېر لوړ بولي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د مچیو د روزنې کار له یوه صندوق څخه پیل کړی دی چې د څلور څلورو کلونو په اوږدو کې شلو صندوقونو ته رسېدلی دي.
یک صندوق ما خودم اقتصادم هم ضعیف بود، چیزم ضعیف بود.
دی وایي د کمزور اقتصاد له امله څلور کاله وړاندې یوازې په دې وتوانېدم چې په 15,000 افغانۍ د شاتو د مچیو یو صندوق راونیسم، او د پراختیا په خاطر مې هڅه وکړه چې دا 40 صندوقه مچۍ لرم چې له یوې خوا مې اقتصاد ښه دی، په کار مصروف یم، د دغه ادارې او خلکو لپاره د یوه ښه کار له لارې په خدمت کولو لګیا یم، او خلک په ډاډیانې سره له دې ځای څخه اصل ترلاسه کوي، نقشبندي زیاتوي.
15 کیلو از یک صندوق زنبور اصل گرفتگیستم.
له یوه صندوق مچیو څخه 15 کیلو خالص د اصلو اصل اخلم. دی وایي که چیرې د نقلیه وسایطو امکانات پیدا کړم چې د مچیو فصل خولم او دریم فصل چارکین ته انتقال شي، د حاصلاتو کچبه یې ډېره لوړه شي. د نوموړي پنچ اوس خلکو د زنبورداری د فارمونو د رغولو سره ډېره لیوالتیا پیدا کړې ده، خو د بلخ زنبورداری د ادارې سره هیڅ ارګان مرسته نه کوي. له بهرنیو موسسو څخه چې د زنبورداری په برخه کې کار کوي هیله من دی چې له دوی سره دې په همغږۍ په دغه ولایت کې د زنبورداری پروګرامونه تنظیم کړي، تر څو چې د زنبورداری په فارمونو کې د مچیو د مړینې او د فارمونو د زیانمنېدو مخنیوی وشي.
یک رابطه بگیرین چې دفترها میای توضیح میکنه
زنبورداری څه برنامه موسسه په خپل سر کار کوي، د خلکو سره یو څه مرسته وکړي، بیایي نیمهلا کې پرېږدي، له فارمونو څخه له نږدې کتنه نه کوي. په ځینو سیمو کې مچۍ ویشي چې ډېری یې په ناروغیو اخته دي او له یوې میاشتې وروسته مري. د دوی پروژې ناکامه پروژې دي. د بلخ له د کرهڼې مالدارۍ د ریاست مشر کاتب شمس د زنبورداری فارمونه په هېواد کې په ځانګړې توګه د ښځو د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. د بهرنیو موسسو څخه غواړي چې له دوی سره دې په همغږۍ په دغه برخه کې له خلکو سره زیاتې مرستې وکړي، چې له یوې خوا به د خلکو لپاره د کار شرایط برابر شي او له بلې خوا به یې د سولې په برخه کې مرسته کړې وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. کدا ویل شي چې پروان میلادي کال کې چا یوازې څو ونې ورته لا پاتې دي، کوم هیواد ډېر بریالی و؟ نو اوبه ویل شي چې هغه چین دی. په ډنمارک کې د اقلیم د بدلون له غونډې چې راواخلو، په ایران باندې د نویو بندیزونو تر لګېدو پورې چین په ګڼو نړیوالو مناسبتونو کې خپل غږونه نورو هیوادونو ته واورول او هغوی خبرو ته غوږ کېښود. دا ځکه چې چین ثابته کړه چې سږ کال د دې هیواد اقتصاد نسبت نورو هیوادونو ته له نړیوال اقتصادي بحران ډېر کم متاثر شوی دی. د ازادي راډیو خبری څانګې په دې اړه یو مطلب برابر کړی چې مهمې برخې سلطان محمد سرور اوروي.
نړیوالو باطل پخوا د لویو او مهمو مسایلو په حکله د نړۍ د لویو قدرتونو لکه امریکا، اروپایي اتحادیې او روسي خبرو ته توجه کوله. خو روان کال بریښي چې چین هم د پاملرنې په مرکز کې و. چین په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرانس کې وځلیده او دا وروسته لیدې چې دغه هیواد ونه غوښتل د نړۍ د تودوخې په مقابل کې خپل پلانونه نړیوالې څارنې ته وړاندې کړي. چین د خپلې راتلونکې اقتصادي پراختیا لپاره له منځنۍ آسیا څخه یو نوی پایپ لاین خپل لور ته وغځاوه او نه غواړي په ایران نوي بندیزونه ولګول شي. چین سږ کال د هغو امریکایي چارواکو کوربه هم و چې غوښتل یې بیجنګ ته ډاډ ورکړي چې په امریکایي بېخونده اقتصاد کې سرمایې لګولو ته دوام ورکړي. نړۍ سږ کال د چین خبرې ځکه واورېدې چې دغه هیواد ثابته کړه چې اقتصاد یې سخت پیاوړی دی. چین د نړیوال اقتصادي بحران د تاثیراتو په مقابل کې چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړل، ځان وساته او لومړی هیواد و چې له طوفانه یې ځان راوویسته. د اقتصادي استخباراتو یونټ چې په لندن کې د اقتصادي څېړنو یو مرکز دی، تخمین کوي چې د چین سګنی اقتصادي وده به 8% کې وي. سره له دې چې دغه وده له اقتصادي بحران مخکې د چین د کلنۍ بې ساري پخوانۍ اقتصادي ودې څخه 40% کې وه کمه ده، خو بیا هم چین ته د نړۍ مخ په ودې اقتصادونو کې لومړی مقام ورکوي. د اقتصادي استخباراتو یونټ په یو مقایسه کې وایي چې د امریکا اقتصادي وده به سږ کال 2% وي او د هندوستان 1%. د اقتصادي استخباراتو په یونټ کې د چین کارپو ګاریت لیدر وایي چې چین د اقتصادي بحران په مقابل کې د هغو ستراتیژیو څخه کار واخیسته چې نورو سیالو هیوادونو هم تطبیق کړي.
The main driver of Chinese growth over the past year has been the government's massive
د حکومت لوی مالی او بانکی بس پنې په تیر کال کې د چین د اقتصادي ودې لوی محرک ګڼل کیږي چې پروګرام یې په 2008 کال رامنځته شو. په نتیجه کې په زیربنایي خدماتو کې ستری پراختیاوي او په ځینو خاصو مالیو کې کموالی رامنځته شو او مستهلکین تشویق شول چې موټر او داسې نور راونیسي، او په نتیجه کې د چین اقتصاد سږ کال وده وکړه.
and that's had the effect of kind of really pushing China's growth forward this year.
دغه ډول پلانونه په نورو هیوادونو کې هم پلي شوي خو په چین کې لوی تاثیر درلوده. په نتیجه کې چینایي مستهلکین تشویق شول چې پیسې مصرف کړي او اقتصاد وده وکړي. چینایان معمولا پیسې ځکه نه مصرفوي چې دولت ورته وړیا صحیح خدمات او تقاعد نه ورکوي. خو د روان کال په لومړیو میاشتو کې چینایي بانکونو چینایي مستهلکینو ته 1.1 تریلیون ډالر پورونه ورکړل. چین په 2009 کال قوي او په ځان ډاډه څرګند شو، خو دا د قصې یوازې یو برخه ده. چین د تغییر په حالت کې دی. دا چې دغه هیواد به په راتلونکو کلونو کې کومه لاره خپل کړي دا هم په زړه پورې کیسه ده. څېړونکي په دې نظر دي چې د دغه هیواد اقتصاد په تیرو 1.5 کلونو کې بې ساري وده وکړه او لامل یې د نن په هیواد کې د کاریګرو کمه تنخواه او په بهر کې د چینایي تولیداتو لوی بازارونه وو. خو دا حالت ځکه د دوام وړ نه برېښي چې له اقتصادي ودې سره کاریګر هم اوچته تنخواه غواړي. اقتصادي کارپو ګاریت لیدر اټکل کوي چې چین د خپل اقتصادي ودې د دوام لپاره په راتلونکو 10 کلونو کې شاید دې ته اړ شي چې خپل اقتصادي تشکیلات نوي کړي او راتلونکي مرحله دا ده چې د اوچت قیمت لرونکي تولیدات جوړ کړي او په دې سره د اوچتو تنخواګانو تقاضا وکولای شي پوره کړي. څلور نیم بجې دی جانقه الکوسې د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
افغانستان د حکومت دوه چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي جمهور رئیس حامد کرزی به په نوې کابینه کې د پخوانی کابینې نیمایي وزیران وساتي. شاوخوا 1200 عسکرو چې مشري فرانسوي ځواکونه کوي د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ په اوزبین درې کې د طالب وسلوالو په ضد تهاجمي عملیات پیل کړي. متحده ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه 23 میلیارد ډالر د افغانستان په آبادۍ او پراختیا لګولي، خو 1 میلیارد ډالر ضایع شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو مسجد ته نږدې نن د پولیسو په یو مرکز کې د موټر ځان وژونکي بمي چاودنه وشوه او لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل. د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد د دفاع وزیر د اداري فساد د تحقیقاتو په جریان کې له هېواد څخه لوتلو منع کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د پنجشنبې په ماښام د دې هېواد دولتي تلویزیون ته وویل د چین ته په یو رسمي سفر روان و چې چارواکو ته الوتکې ته له پورته کېدو څخه راوګرځاوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په کوپنهاګن کې د اقلیم په اړه جوړ شوی کانفرنس کې د وینا په مهال وویل د اقلیم په اړه د نړیوال توافق له برکته به ټول هېوادونه غښتلي، زیات، محفوظ او امن وي. د وویل د نړۍ مشران باید چې د اقلیم د بدلون تړون ومني ولو که دا یو بشپړ او ډېر ښه تړون هم نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل مسکو او واشنگټن د ساړه جنگ د وخت د هستوي وسلو د زیرمو د راکمولو د تړون په ځای د بل نوي تړون په اړه د پاتې خبرو هلته ډېر نږدې شوي دي. کې د نازیانو د شاخه کارونو د کیمپ د اوسپنې مشهور لغه غلا شوې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري پرونه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خبريږي. خو هغه مخکې د گاونډي پاکستان د ورسیو حالاتو ریپورت راخلو. په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې ادارې له هیواد د کورنیو چرو د وزیر د وټلو مخنیوي وکړ. له دې مخکې پولیسو د پاکستان دفاع وزیر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې ودرو او د دوه د سفر مخې ونیوله. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې په پاکستان کې سیاسي بحران په پراخېدو دی او مخالفینو د ولسمشر آصف علي زرداري د دفاع او کورنیو چرو وزیرانو د استعفا غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په نور حال د رويټرز خبري اژانس په حواله احمد تکل اوروي.
د پنځمې په ورځ په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې د اداري مامورینو د کورنیو چارو وزیر له هیواده وتلو ته پرېنښود. په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې د اداري ویاندوی د نږدې 250 جګپړو دولتي چارواکو فهرست برابر کړی چې ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د ویاند که څه هم د فهرست نومونه افشا نه کړل، خو د پاکستان د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وویل چې په دې فهرست کې یو نوم د دفاع د وزیر چودري احمد مختار دی. د بابر په وینا چودري مختار د پنځشنبه په ماښام چین ته روان و چې له فساد سره د مبارزې د اداري مامورینو په هوایي ډګر کې د مخه ونیوله. که څه هم چودري مختار تر اوسه له رسنیو سره خبرې نه دي کړي، خو د ولسمشر ویاند د دولت د دله قوله وویل چې دا تورونه ناسم دي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفین له ولسمشر آصف علي زرداري څخه چې په اختلاس تورن دی د استعفا غوښتنه کوي. مخالفین د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو چې د ولسمشر په څیر د عدلي تعقیب په وړاندې مسؤول دي د استعفا غوښتنه هم کوي. له دې پیښې وروسته په ټول هیواد کې داسې اوازې خپرې شوې چې په پاکستان کې بیا هم کودتا کیدونکې ده. د اوازو په تجارتي مارکیټونو کې د بهرنیو اسعارو پر بایو ناڅاپي اغیز وکړ. که څه هم د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی ژمنه کړې ده چې له سیاسته به لرې ګرځي، خو ځینې څارونکي په دې نظر دي چې په پاکستان کې د بحران پر مهال پوځ تل مداخله کړې او د دې هیواد د 28 کلن تاریخ له نیمایي څخه پر زیات عمر پوځیانو واکمني کړې ده. خو ځینې نور څارونکي بیا وایي چې اوس مهال پوځ له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه کې ښکیل دی او دومره توان نه لري چې د هیواد د چارو واګې په لاس کې واخلي. واشنگتن په اسلام آباد کې له روان سیاسي بحران څخه ځکه اندېښنه لري چې وایي روان بحران به له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې پر چاره ناوړه اغېز وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم خپرېږي ستاسې د خوښې 19 پروګرام آزادي او اوریدونکي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو د خپل کوربه صالح محمد صالح سلامونه او منی په دې هله چې د ژوند په ټولو کارونه کې بریالي ووسی. اوسنۍ پروگرام پیلوي چې په پیل کې د اداري فساد پر مسلې بحث کیږي، وروسته پر همدې موضوع د ولسی جرګې د یو استاد نظر هم لرو، او د پروګرام په وروستۍ برخه کې دا اوري چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام زیات اوریدونکو د ځینو هیوادونو د مشرانو غوښتنه بیا تکراروي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. دغه راز به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له ستونزو هم خبر شو. له هغې ورځې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون حامد کرزی د دویم پړاو په انتخاباتو کې د ګټونکو په توګه اعلان کړ، د امریکا په ګډون د ناټو غړي هیوادونو او د زیاتو نورو مرستندوی هیوادونو مشرانو د حامد کرزی پر حکومت د اداري فساد د موجودیت له کبله انتقادونه پیل کړل. د اروپایي ټولنې زیاتو هیوادونو خدا هم وویل که د حامد کرزی په حکومت کې اداري فساد ختم نسی دوی په ملکی برخه کې خپل مرستې دروي. دغه خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم وکړه. که څه هم په یو مخکنی پروګرام کې مو د اداري فساد پر ستونزې یو څه خبرې کړې وې، خو د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې یو ور بیا په لسګونو اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او اداري فساد یې غټه ستونزه بللې ده. دوی له نوي حکومت څخه د دې ستونزې په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ځینې دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
عبدالرحمن سعادت د پاکستان څخه ستاسو سره پیالن د ټلیفون پر کرشم، او په افغانستان کې د تخار د ولایت او خوجغار د ولسوالۍ او سبکورغ د کلی اصلي اوسیدونکی یم. زما پیغام د افغانستان و نوي حکومت ته دا دی چې کرزی صاحب د انتخاباتو څخه مخکې لدا ویلي وو که چیرې زه په آینده انتخاباتو کې کامیاب شم نو اداري فساد به له منځه وړم، یعنی رشوت اخیستل او د خلکو حقوق ضایع کول او خلکو ته مساوي حقوق نه رسول. دغسې مشکلاتو په وړاندې به سخته مبارزه کوم. البته په ځینو شمالي ولایتونو کې د اداري فساد لړۍ لا اوس هم ګرمه روانه ده. اگر کداله د وخت نه مخکې خبره ده ځکه چې د نوي حکومت لا میاش نه ده پوره، خو خلک په دې اندېښمن دي چې دا 15 کلونه نور هم د 2 کلونو په شان په اداري فساد کې تیر نسی. نو لهذا د کرزی صاحب څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په خپلو کړو وعدو کلک وفا وکړي او د اداري فساد په وړاندې خپل اقدام وکړي. والسلام.
لوکر د ولایت نه خبرې کوم. دا نور کوم عسکر چې راځي افغانستان ته باید د سرحدونو او په لرې پرتو ولسوالیو کې چې امن نشته او هلته حکومت هیڅ امنیت نه لري باید هلته ولاړ شي. باید دا خلک چې کوم غلاوې کوي بې نمبر فلیټه ګاډي وي پکې او موټر سایکل یې تښتوي باید هلته حکومت امن راولي. په ولایتونو کې خو امن شته.
د کرزی صاحب په باره کې سده یو اداري فساد خارجیان هم ډېر سخت شیات واچولی ده. که چیرې دی زموږ په وسط باندې عمل وکړي زموږ به ډېر وسط ښه وکړو. هغه دا ده چې جنرال لوسم وو او جنرال مالک چې راولي محاکمه دي کې نور به عبرت باندې وکړي، او په کرزی صاحب باندې خوارکي باندې دا د غو خارجیانو کفارو دی فساد وکړه. او لکه دلته فعالیت شریف کې راځي چې انسان ته شیطان ووایي وایي کاتر څه بیا یې کاتر کې بیا ورته وایي وایي زه له تا بېزارم انی اخاف الله رب العالمین زه له تا بېزارم زه له خدای پاک بېرېږم بیا نو پسخان ته وایي.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د افغان متحده منځګړیتوب باندې غواړم چې د اداري فساد ورکولو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ کړو او د امریکا او برطانیه د حکومت د سفارت کارکوونکي هم پکې وي تر څو پورې چې د اداري فساد مخنیوی د دغې په منځګړتوب باندې د منځه ولاړ شي او د افغانستان د سترې محکمې د عدلیې وزارت او د سلام علیکم کسان هم په دغه کمیشن کې باید برخه واخلي.
السلام علیکم. عبدالقدیر ولسیار د شالکوټ جنوبي پښتونخوا د پښین ولسوالۍ کلي زرتاباد سره څخه ستاسو په تماس کې یم. د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سلسون کلي کلا اوسېدونکی یم او زموږ په کندهار ولایت کې او په خاص طور معروف ولسوالۍ سلسون کې ځکه لرو ډنډونه لرو هر څه لرو اوبه کمی ده، باید زموږ سره په دا کې مرسته وشي او د جمهور رئیس حامد کرزي څخه د لوی څارنوال څخه دا خواهش لرم چې په کلکه اداري فساد که پښتون وي که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي کپره دی لاسونه غټ اور کاټ کی پری کی چې هغه ته بیا موږ سخت سزا ورکو. نو د ټول افغانان صدا خواست کوم، خدای وری ته وګوره او قران ته وګوره، خپل می ملستي خپل می ملت ته خپل کور مورانوي خپل وطن مورانوي او زموږ افغانانو باندې زړه وسوځي که په خارج کې دي که په داخل کې دي.
محمد کابل سے خطا زحمت در قومی بند توافقات کے اصلاحات اداری پنم یا و پروژه و افغانستان تر امانسته شولا چې دې پروژه پر امانسته کې دو سره یو تعداد کارکون کې چې تحصیلات د اقل دولس کاله یا څوارلس کاله او تقریبا مخکې له شپږو کالو دېرشو کالو څخه کاري تجربه یې درلودله، له کارو څخه ایسته او هغو په ځای نوي ځوانان هم ډیپلومونه او اسناد یې فکر کوم چې ټول جعلي یا په پاکستان کې جوړ شوي په اداراتو کې ځای په ځای شوي. دغه شو د فساد د ادارې په افغانستان کې رامنځته شو. فساد اداري اصلاحات اداري سره د اصلاحات اداري اداره دکر له فساد څخه دی.
او زما د پرنسل دغه عیده ده چې خدایم د شکر الحمدلله پاچا شوي خو خپل حکومت نه اداري خلچ اداري په ساته لمن وهي قانون منګو والک او دا کار چټک وکړه دغه برخه چې میلیونو ته پیسې تاسو ورکړه دغه کار. السلام علیکم.
محمد نعیم د زابل ولایت درغنده ولسوالۍ. ایاده د اوباما او د ملګری ملتونو دا ویناوې او فکرونه د افغانستان د مظلوم ولس او د کرزي صاحب په باره کې چې ادارې فساد یې ختم شي، دا به د دوی دپاره جفا او ظلم او بېرحمي نه وي له افغانستان سره. چې اوباما او د ده تر زور لاندې ملکونه ټوله د بل و فساد ته ګوته نیسي خو خپل فساد د وژو مینځ بولي نه ویني. ولې خپل فساد نه ختموي؟ تاسو دې وینئ چې څونه ملي اردو او ملي پولیس او ملکي کسان، زنانې، ماشومان، بوډاګان بې ځایه د دوی په چاپو او بمباری کې قرباني شول او قرباني کېږي، خو زموږ لخوا هېڅ فشار نشته که د اوباما او د ده د لاس پوڅو یو عسکر بې ځایه یا ونیول شو. څونه فشار او غم پر افغانستان باندې واچوي، فیصله و تاسو ته پرېږدم. نور نو بس، سلام علیکم.
په خپل ولسمشر حامد کرزي هم اداري فساد د خپل حکومت پر لمن یو تور داغ بللی دی، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به اداري فساد په څو محدودو میاشتو کې ورک کړي. بلخوا د افغانستان د عدلي وزیر سرور دانش تیر اونۍ په یو غونډه کې وویل ډېر ژر به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د قانون پر مسودې کار پیل کړي چې د وزیرانو شورا او ولسمشر حامد کرزي به یې تصویب کړي.
در ارتباط با محاکم خاص
دی وی دچ د افغانستان د اساسي قانون لمخې د وزیرانو او دستري محکمې د غړیو محاکمه باید په وی ځنګړي محکمه کې وشي، په دې اړه قانون نشته. نو ځکه موږ ډیر ژر دغه قانون مسوده جوړو چې د وزیرانو شورا او ولسمشر لخوا به تصویب شي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي ښاغلی نادر کټوازی د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام سپتونکو ماشين کې اکثره اوریدونکو زنګ وهي او د اداري فساد موضوع دی چې په دې ورستوي کې افغان چارواکو هم د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده. ستاسو په نظر دغه هڅه چې افغان چارواکو شروع کړې دي څومره موثره تمامېدلې سي د اداري فساد په وړاندې؟
اداري فساد په جد باندې کمیشنونه یا اداري مخ کې هم موجود وي، نومره لاسته راوړنې نه درلودې. اوس هم که چېرته دغه نوې اداره چې جوړېږي که د هغو ادارو په شکل باندې وي فکر نه کوم، ځکه چې په اداري فساد باندې که کړې کومې کړۍ چې دي یا کوم اشخاص چې دي
هغه عادي افغانان دي هغه ټول زیاتره هغه کسان دي چې هغه مجبور کړي دولت په لوړو څوکیو باندې دا کپو اجرایه قوه کې دي که پارلمان کې دي په اجرایه قوه کې دي په لوړو څوکیو باندې کار کوي. د دې لپاره چې دغه اوسنۍ اداره نتیجه ورکړي زه فکر کوم خپله باندې ولسمشر چې دا وعده یې هم کړې ده چې په راتلونکي کې زه د اداري فساد مخه نیسم، دی باید چې په قاطعیت سره له دغې ادارې سره ودرېږي، د دغې ادارې د پرېکړو ملاتړ وکوي او د هغو د تطبیق غوښتنه له قضایي او عدلي ارګانونو څخه وکوي، ځکه چې زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم زیات فساد موجود ده. کله کله د ادارې دوسیې ځي څارنوالیو ته خو هلته بیا هلته هم فساد شتون لري. دا دا ډېره پیچلې پروسه ده، ډېره په افغانستان کې نه داسې شکل نیولی ده چې له ریښو ایستل خو زما په نظر باندې مشکل څه چې ناممکن ښکارېږي، خو که تر واده پورې هم کم چې دا به کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې په دغه فساد کې ښکېلې خارجي انجوګانې یا د خارجي هیوادونو دغه مرستندوی ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي دلته د مرستې په نامه باندې پیسې رالېږي او دلته قراردادونه دوی له چا سره کوي، هغه په خپله باندې په مستقیم ډول باندې پښکېل دي. زه خبر یم چې دوی د پیسو په مقابل کې یو چا ته قرارداد ورکوي او بیا تاسو پوهېږي چې هغه قرارداد څلورم پنځم لاس ته رسېږي چې اخر ته هغه د پروژې کیفیت هم بالکل له خاورو سره برابرېږي. قرارداد کې دلته ناست ځینې خلک یا په امریکا او په خارج کې ناست ځینې خلک دي چې قرارداد خبر نه دی، هغه ډېرې پیسې اخلي. دی مخام باید چې نړیواله ټولنه ونیسي او د افغانستان له حکومت سره ملاتړ وکړي.
بلې کټوزای صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اداري فساد په مسله کې جګپوړي چارواکي لاس لري. مخکې د آریانا په چوکاټ کې هم د غلاو خبرې کېدلې، د وزارتونو په سطح باندې د زیاتو غټو غلاو خبرې کېدلې، او اوس چارواکو ویلي دي چې دوی به د نړیوالو پولیس څخه په دې برخه کې مرسته وغواړي. دوی کولای شي ستاسو په نظر چې هغه کسان چې ډېر قوي کسان هم دي په دغه اداري فساد کې لاس لري چې هغوی ونیسي؟
بله سړی صاحب، موږ د نړۍ له زیاتو هیوادو سره اوس د افغانستان او دولت دغه لري معاهدې لري چې دغه انټرپول یا نړیوال پولیسي کوم دي دغه له دوی سره مرسته کوي، د هغو په نیولو کې مرسته ورسره کوي. او که چېرته مرسته نه ورسره کوي، د افغانستان حکومت کولای شي چې د مطبوعاتو له لارې دا وښيي چې د موږ یو چې دلته اغلا کړي د دغه تښتېدلی ده په امریکا یا د اروپا په کوم مملکت کې اوسي، مګر د هغه مملکت پولیس له موږ سره مرسته نه کوي. لږ تر لږه افغانانو ته خو به دغه په ګوته شي په داسې حال کې چې زه پوهېږم چې هغوی مرسته ورسره کوي. د دې خبرې نه کېږي دغو لکه آریانا او رئیس و دی شرکت رئیس و یا دی موی دی ترانسپورت خانه وزیری هم دغه چې نور ور پوری چارواکی دی و بالکل په اثبات رسیدلی هغه د دوی ډېر کسان په افغانستان کې دي، نه نه دي دغه ټول خو د باندې نه دي. خو په دې کې لومړی د افغانستان خپله د حکومت سي په راس کې ولسمشر ده او د نړیوالې ټولنې له مکمل ملاتړ باید سوا لري تر څو پورې وکولای شي چې په دغو زورورو چې اوس د دغو سنانګان جوړ شوي دي، یعنی د عادي او معمور کار نه ده چې وکولای شي چې دغه خلک د کار پنجو ته راکش کړي.
بلې، دغه ادارې ته څه کول پکار دي او نوي حکومت ته څه کول پکار دي چې د اړیکو داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې مثلا په ولسوالۍ کې چې هم خلک اوسېږي که هغوی د اداري فساد کومه پیښه ګوري، یا مثلا کوم ولسوال په دې ستونزه کې ښکېل وي چې هغوی وکولی شي مستقیما له دوی سره په تماس کې اوسي، ستاسو په نظر یو څنګه میکانیزم باید ایجاد شي؟
اول خو په دغه اداره کې باید چې داسې کسان وي چې افغانستان ته وفادار کسان په کار پوه مسلکي کسان وي چې وکولای شي چې د دې ووځي دغه نظام ته وفادار کسان وي چې ځینې کسان په دې اداره کې تر اوسه پورې موجود موږ تاسو پېژندلو چې هم یې له دې ادارې څخه امتیاز اخیستل، هم یې د دې ادارې په بدنامولو کې دوی پوره رول لوبولی ده، او دغه ادارې ته واک ورکړل شي، امکانات ورکړل شي چې تر څو پورې دوی وکولای شي چې دغه زورور کسان کش کړي. اوس که د یو عالي یا د یو ولسوال یا د یو قمندان یا مثلا د یو رئیس څوک شکایت کوي، د هغه دلته په کابل کې داسې یو څوک زورور ناست دي موږ تاسو ولیدل مثلا د هرات ښاروال یا بل دغه چې د مثال په ډول باندې چې هغه دلته پورته غورځار شي دلته وکوري، هغه مخاط خو یې هلته وکوري، په هغې دلته په کابل کې ده. دولت خلکو ته وکولای شي چې قناعت ورکوي چې د تاسې دا شکایت به د تاسې په زیان باندې نه تمامېږي، داسې نه چې یو بېچاره یو شکایت وکوي په ولایت کې، هغه د ده د شکایت په اساس باندې خو کوم اقدام نه کېږي، مګر د هغه په ځای باندې د هغه چارواکي له خوا هغه کس نور هم ځورول کېږي، بیا خلک قیمت نه کوي، خلک دغه هغه نه لري چې ځواک دی، بیا د اړونده چارواکو شکایت د دغو خلکو غوږونو ته ورسوي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر مسلې د امریکا سفیر آیکنبیر هم عکس العمل شولې او تیر اونۍ وویل افغانان باید ډاډمن کړی سي چې چارواکي د اداري فساد للارې د کرسیو او مقام خوندن کیږي نه.
Afghans must be convinced that the powerful can no.
دوی افغانانو ته باید ډاډ ورکړي شي چې نور نو په واکه کسان لخپل کرسي څخه په ګټه نشي کولای چې ځانونه د مال دولت کورونو او موټرونو خاوندان کړي. ډیر د خوشینۍ زیاده چې دغه چارواکي خلکو ته د خدمت په بهانه دوی ته دوکا ورکوي. د ساری په ډول کې د شي د شیرپور کورونه یاد کړو.
خو ځینې په دې باور دي چې اداري فساد د حکومت په جوړښت کې ډېرې ټینګې ریښې غلولي او د دې ستونزې په وړاندې یوه جدي او پرله پسې مبارزه پکار ده. وبکتل سي چې افغان چارواکي د دې مشکل په وړاندې څنګه مبارزه کوي او بهرنیان ورسره څومره په صداقت عمل کوي. په دې روسي کې کډنا ټوغړو هیوادونو له افغانستان د خپل عسکرو د استلو خبر یاد کړي. ځین نورو هیوادونو بیا افغانستان ته د زیاتو پوځیانو د لېږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په پیل کې افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو ژمنه کړې وه لا یې خپله دغه پریکړه ځنډولې او داسې ښکاري چې افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو زړه نازړه دی. د ازادي او اوریدونکو زیات اوریدونکو هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو غوښتونکو دي. اکثر اوریدونکو پر دې ټینګار کوي چې د دغو ځواکونو د وټولو ترڅنګ دي افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې مسولیت ورکړل شي. ځینې دغه پیغامونه له تفسیرې پرته خبرو.
زما یو اهم پیغام دی، اهم تجویز دی، هیله کوم چې ازادي راډیو به نشر ته وسپاري. څنګه چې امریکایان د افغانستان سره وطن غواړي په دې ولادت ما مشوره داده چې امریکایان او غربیان دي د درو اسلامي مملکت سره د طالبانو ضمانت واخلي چې بیا به القاعده یا نور خلک د غربیان امریکایان په ضد د افغانستان د خیر سره هیڅ قسمه منصببندي نه کړي. دا چې به امریکې ته د افغانستان سره د وتلو یو اسانه لار جوړ شي.
دغه امریکایان د افغانستان ووځي کومه ځم اچاره نه لري چې اتره غلی هغه به ټول امري.
دا پیغام دا دی چې اول لطام زای چې ما پیغام کړو بارک اوباما ته ورته پیغام دا دی چې اوس وګورل امریکای زنه چې د پښتون سره ویني ډیر راځي ډیر کې پرسید.
دا امریکایان چې وای مور افغانستان ته کوکو دا کومک نه کوي دا انکار کوي.
زه عمر ګل مده ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. امریکا په اسلامي دولتو کې جنگونه شروع کړي دي او په فلسطین کې هغه سوال اسرائیل جوړ کړي دوی له اسرائیل نه حمایت کوي. وو سالا جل جلاله دوی خپل ملک ته غزوال ور وړای ده او د خپل عسکر په لاس باندې دوی خپل عسکر وزل کیږي.
جواب خیر څه پښتانه چې دي افغانستان په پاکستان کې دې موجب په جیل کې اچول شوي دي او دا ټول خلک وایي چې دا د انګلیسانو او د امریکایانو وسکار ده نور کېږي دي چې دا بنجان کوي. موږ دا ځواب چې بس دا موږ وایي چې جمهور رئیس څخه اپلات کوي.
مطلب داری چې امریکایان باید نور په افغانستان کې لاس وینه ونه کړو او افغانستان رښتیا پرېږدي چې خپل ملت جوړ کړو. مقصد افغانستان خلکو د ملنډ نه وایي د انتخاباتو مقصد لکه د انتخاباتو پروسه کې په نورو شیانو کې مقصد په جنګ اچولي او ټوله نړۍ یې سرګردانه کړې ده.
الو السلام علیکم. زه سبب له شفان د کلاسیکاز راغلم چې اوس نه په زادله ریکوارې د سره خو ما او خارجي پوه بس له افغانستان او طالبان ته حکومت تاریخ دا به ډېر د خبرې او امنیت هم راشي او طالبان د حکومت کې شته جوړ هم کی.
د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام ته هم غنو اوریدونکو په پاکستان کې د میشتو افغانانو له حاله شکایت کړي او خپل پیغامونه کې خپل ستونزې بیان کړي.
پاکستانی پولیس علامل ډېر زورول کیږي موږ نه پیسې اخیستل کیږي بندګان کیږي موږ د افغانستان یا افغانستان حکومت نه موږ دا خواهش ده چې موږ عرض واخلي او د پاکستان د حکومت نه هم دا خواهش کوو چې افغانانو سره ماجر سره دا څه بد سلوک و نه کړي.
دل پاکستان خبرې کوم. دلته پاکستان کې په افغان ماجرینو باندې ډېره سختی ده. یو ګزینبل زیاتت لای نه شي کاروبار نه شي کولای پیسې په جیب کې نه شي ګرځولای او دوی دې څه وایي وای موږ کمشرانو ادر کړای دي چې موږ خلاص جواب نه شو ورکولای لکه تاسو په ازاروي د پولیس وای چې تاسو په ازاروي چې دی په خپل او زیاد خلاص جواب موږ ماجر ته نه شو ورکولای چې وځي هم د شي نه سي چې په ازاد خپل به وځي.
زه شیرین آغا دا کور خټک لیکم
ملا بادام جماعت څخه خبرې کوم. موږ صدر حامد کرزی ته په دویم ځلې جمهور رئیس کېدو مبارکي وایو، خو دا هیله کوو چې په افغانستان کې په خپلو وزیران پاک خلک او والیانو پاک خلک ځان سره ملګري کړي. کرزی نه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ستونزو ته خیال وکړي. ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېر شکریا ادا کوم چې زموږ غریبو افغانانو غږ تر لرې لرې دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي.
خواہش کوم افغانستان دولت میں ان شاء اللہ چیز ہر ملک کی کم خوار غریب مہاجرین افغان چیز درجے لگا
دغه افغانستان د ټول چارواکو له هیڅ کړي سره چې دا خواهش دې موږ شموله د پاکستان کې ډیر پتنګي و غیر پتنګي او دا پولیسو د زورې ډیر په بد حالات کې موږ باید چې دې موږ زړه تر زړه اقدام وشو دې موږ دې ماجر و غمو خوړل شي.
زه عبدالولی د پاکستان د ضلع کوټه تفصیل کوسلاق خبرې کوم. دلته د پاکستان حکومت موږ ډېر زوروي، چار ځای بازار ته ووځي ماجر وویني، د لنګوټې سړی وویني، دې ټینګوي بس نشي وایي دا ماجر دی د القاعده او د دهشتګر په نامه سره. نو موږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیڅ چې دې موږ دغه ستونزه راوڅېړي او د پاکستان د حکومت سره شریکه کړي او د پاکستان حکومت باندې اغیزه وکړي چې دا افغانان دغه نه کې نور ونه زوروي.
محمد اکرام خبر بار خل کو پیغام دے کہ مثلاً روزانہ رمباڑے چڑھے وال کی دیش کا روشو کہ پاکستان پر من کی گتی ہوئی او مثلاً مخ کے ڈوڑے راکولا آخر دس رشوا کس پورے تو ورسے دا بے آخر دشو گئی تو منگا تو کے ٹکلی شروع لے نظما راجا دئی نہ دا خواهش ته چې ټول خلکو ته وطنوالو ته چې راځي خپل ملک ته.
د ازادي اوریدونکو اوسنۍ پروګرام هم دومره وو. که تاسو هم په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لرئ موږ ورڅخه خبر کړئ چې موږ ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او د دوی ځواب ترلاسه کړو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 00 24 11 24 15. شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 24 15. د یادونه هم درته کوم که په دې شمیره څوک سندره غواړي نه پیغام خپریږي نه ورته سندره خپرو. هیله ده د سندرو لپاره په دې شمیره زنګ ونه وهي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په اونۍ کې دوه ځلې خپریږي. لومړی دغه پروګرام سه شنبه د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپریږي چې تکرار یې د 4 شنبه د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلای شي. د ازادي اوریدونکو بل پروګرام د جمعې د ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپریږي چې تکرار یې د شنبه د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلای شي. تر بل پروګرام مو زه سلیم محمد صالح پر خدای سپارم.
خوشحالی کی پجامو
سر په هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسره ولاړ وی لکه خاصته د چنان لختي کز دی ور سره وکړو نو بیا بترنیا تختي الله دی ور ته خیر وکړي دا ظلم ورد چا دے ماما رے او کنا ماما سٹائل انداز کے پمز مزر آوانوی سلور والا چی اوزے شی بیا گورا شہزاد گانوی بیا داسی معلومی گی چی ہم دوی زمن پیرانوی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دادا جدا دے ماما